سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې د سوداګرۍ د 25 موافقو د لاسلیک خبر ورکوي. د وزارت نن سهار په خپل اکسپاند لیکلي چې دغه موافقې چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په ګډ کانفرنس کې لاسلیک شوی، ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. د دې وزارت په خبره د دغه موافقو له مخې دواړه لوري به په ساختماني، خوراکي توکو، کرنې، موبل فرنیچر، درملو او د جمو په سکتورونو کې همکاري کوي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو پر چلال او ازبکستان سره د طالبانو د حکومت اړیکې لیکل چې دغه ډله بیا پر افغانستان واکمن شوې په سیاسي او اقتصادي برخو کې ډېرې پیاوړې دي. د شمیرلو مخې په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده. د پاکستان په شمال ویدیس کې د دوشنبه د ورځې په دوو بمی چاودنو او د پولیسو وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او درې ملکیان وژل شوي دي. د خبرې یو پاکستاني امنیتي سرچینې چې نه یو غوښتل نومي واخیستل شي، فرانس پریس خبري اژانس د کړې ویلي دي چې په وژل شوو کې ملکیان او یو ماشوم هم شامل دي. په خبر پښتونخوا کې په دغه دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 کسان نو ټپیان شوي دي. د امنیتی چارواکو ویلي چې د دوشنبه په مخام په اوبرید کې چې هغه اسان مرګي بریټ وو، د خیبر پختونخوا په قبلي ولسوالۍ باجوړ کې د ویدنی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ټکر په پایله کې د مدرسې د پولیسو سرحدي ځواکونو یو لستنغړی وژل شوی او لسنور ټپیان دي. دغه خبره چاودنې د څو نګدو کورونو چتون هم نړولې چې ماشوم پکې وژل شوی دی. د چارواکي همدارنګ ویل چې په بونو خار کې په یو بل بریت کې په یو رکشا کې خودل شوی بم د میران پولیسو په مرکز کې چاودیدلی چې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوی او لسنور پکې ټپیان دي. په یو بل پیښه کې په شانګلا کې په نښتو کې د دریو پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغه پیښو مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې منلای نه دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو اترو کې ښکیل دی. ترامپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې په ډېرې مهمه وي. نو مولي چې پرون د شنبې نه وخته په خپل ایر فورس ون الوتکه کې خبري اعلان ته څرګندونه کولې ویل چې د ده په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړې ده چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د موافقې د احتمال خبره داسې مهال کړي چې متحده ایالاتونو خپل دویمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلي او که خبرې ناکامې شي نو واشنگټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دویم پړاو مشري به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف وکړي. د دې خبرو نمړی پړاو د رواني میاشتې په پیل کې د عمان په پلاسمینه کې ترسره شو. او د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند کاناډا ته دا تو وکټو په توپیر ماته ورکړه. په نورو لوبو کې ایرلند له زمباوي او سکاټلند نه نیپال سره مخ دی. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایټالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د استرالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي لوبه د پنجشنبې په ورځ د کاناډا پر وړاندې ده. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه روان شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وي. د دې نړیوال جام کوربه توپ هند او سریلانکا په ګډه کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیساره توپانونو او همدارنګه سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه عام خلک بیا خفه دي.
باراندا رحمت دی او بیخي چې بیا کشتنه خراب وي. د یوې خوا وسم چې کله په خوا پر کوم اصلات نه کوي بلې خوا که سرونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي.
امریکا غواړي په قطر کې د کاسب نوم په هغه کم پوتلي چې افغان کډوال پکې امریکا ته د تک په تمه کوربه و. دا چې دغه کډوال اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنې یې د امریکا له حکومت څخه د وړاندې په راپور کې درته وایو. له دې سربېره په دې به هم سره مطالب واوري چې ایران او امریکا غیر مستقیمي خبرې اترې کوي. پایله به څه وي او آیا د دې احتمال شته چې واشنگټن پر تهران برید وکړي که نه، وروسته به درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سربېره نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روانې فبروري له 16 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم حاله د درنو ورښتونو لامل د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 23 خبره شوې د روانې فبروري ل 14 تر 28 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړي ده چې شمالي او مرکزی سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1 تر 8 سانتي ګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غرض د اوبو 1.5 څاګانې هم له منځه تللې. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې سی بیا کښتنه خراب وي، د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم حاصلات نه کوي، د بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه به بله سیل راغی، موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوانه ورسوي. دوه تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پر لپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
تاسیز مخه غلازاده رادیو نوورې رانی چرواکی وای چې شاوخوا درې سو افغان کډوال شد د هیواد شمال ختیز پولی ته نږدې په واوره او باران کې بن پاتې و. د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واوري او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتما د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولي په اوږدو کې د سړې هوا واوري او طوفان لامل بند پاتې شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلي د بشري مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کېږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي د تره لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کېږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کېږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولی. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي ویلي، په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنۍ د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمیر افغانان وایي اروپا ته د تک په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تک هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخه کلاساته ای رادیو نوری په دسل کې چې ایران او متحده ایالاتونه د غیر مستقیم مذاکرات دویم پړاو لپاره خبرې کوي. تهران دیوی دایمي هوکړې د تضمین لپاره خپل اساسي سکتورونو کې امریکایي پانګونې ته چمتووالی ښودلې، خو د لاتر اوسه څرګنده نه ده چې دغه وړاندیز به د ټرمپ لپاره د قناعت وړ وي او کنه. نور تفصیل سلطان سرور نورو.
تهران امریکا سره د خبرو له نوی پړاو مخکې د ایران د غازو او نفتو په ګټورو سکتورونو کې د امریکا د پانګونې خبره وکړه، ترڅو ولسمشر ترامپ اټومي هوکړې ته چې په نتیجه کې به یې اقتصادي بندیزونه لرې شي وهڅوي. د متحدو ایالاتو او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په جنیوا کې د عمان د سلطنت په منځګړیتوب غیر مستقیمو خبرو ته کښېني، ترڅو داسې یوې هوکړې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او د جګړې مخه ونیول شي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتو په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حامد قمبری د تیر یکشنبه په ورځ موبایل چې د انرژي معدنو او الوتسکو په برخه کې محتمل معاملې متحدو ایالاتو سره د مذاکراتو په میز باندې دي. خغلی قنبری د ایران د سوداګری خونې ته وویل، د دې لپاره چې هوکړه دایمي وي نو دا ضروري ده چې متحد ایالات هم د هغو سکتورونو څخه استفاده وکړي چې ګړندي او اوچت اقتصادي عواید لري. بهرنیو چار وزیر عباس عراقچی هم د 2015 کال اپریل میاشت کې واشنگتن سره د خبرو پترڅ کې لوړته تکلارې کار واخیست او دا نظر یې وړاندې کړ چې د ایران اقتصاد چې له بندیزونو سخت زیانمن شوی کېدای شي د ټریلیونونو ډالرو د پانګونې فرصت رامنځته کړي. خو څو اونۍ وروسته امریکا په ایران باندې د اسرایلو هوایی بریدونو سره یو ځای شوه او د دغه هیواد درې مهم اټومي تاسیسات یې په نښه کړل. په بروکسل کې د نړیوالو بحرانونو د مطالعاتو په مرکز کې د ایران د څنګ مشر علي وایز وایي د ایران د اقتصادي وړاندیزونو او د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د تګلارې ترمنځ اساسي توپیر لیدل کیږي. ښاغلی وایز د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل چې ټرمپ دې کې کومه ځانګړې علاقمندي نه لري چې امریکایي کمپنۍ بهر کې پانګونه وکړي، بلکې دا غوره ګڼي چې بهرنۍ پانګې متحدو ایالاتو ته راشي، لکه څنګه چې تیر کال د فارس خلیج عربي هیوادونو د متحدو ایالاتو په اقتصاد کې د لویو پانګونو ژمنې وکړې. هغه وویل ایران تیر کال هم هڅه وکړه چې دا کارت ولوبوي، خو دا یو ښودله چې دوی د ټرمپ په تګلارې په بشپړه توګه نه پوهیږي. وایي زیاتوي
دا چې ایران د اقتصادي پانګونې د کار څخه د ځان لپاره کار واخلي کېدای سي د ترامپ لپاره جذابیت ولري، خو نه په هغه تګلاره چې اسلامي جمهوریت یې لري.
د ایران د دغو هڅو سره هممهاله راپورونه وایي چې متحدو ایالاتو او اسرائیلو موافقه کړې چې په تهران باندې خپل اقتصادي فشار زیات کړي، په ځانګړې توګه چین ته د انرژي په پلور باندې د بندیز په لګولو چې د ایران د تیلو د صادراتو تقریبا 80% پیری. راز زیمت په تل ابیب کې د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ کې د ایران د څانګې مشر وایي چې ایران د امریکا د هر ډول پانګونې د راجلبولو لپاره د اړتیا لري چې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي د فساد او د امریکا په تور لست کې د سپای پاسداران د شتون سربیره د ایران اقتصاد د شفافیت نشټوالی هم ګالي. ایران یو له دریو هیوادونو څخه دی چې د فاتف یا د پیسو منځلو ضد مبارزې د څار د مالی اقدام د ځانګړې ډلې په تور لست کې شامل دي. زمیت په پای کې وایي داسې دلیل نشته چې په ایران کې د امریکا پانګونه توجیه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاس د رادیو ناوري د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکو کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي لا تیر دوه میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤلو لخوا د پیسو وړاندې زیاتر لاسه کړي، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
مدت دو ماه سه ماست که برای کلی پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان دوا طلبانه یک مقدار پول برایشون پیشکش کرده.
به قطر که د سیلیا یا کس په نوم تړل کیدونکي کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی، وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې پیون دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له دیارلس میاشتو راهیسې دې کم کې میشت دی. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور سي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل $1,500 او ماشومانو ته یې د زرو تر $1,200 وړاندیز سوی دی. د کم کې میشت ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې درېمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنرسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د یو کال سیاست مدیر هيسي یاد کم کې لغبلې درې کسیز کورنۍ سره امریکا ته د لیکدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحده ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیکتوي. د دې خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان مناسب نه دي، افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپل نه بلکې دوی راوستلي یو، باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک په مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوي پیسې منلې او بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بېرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یوه اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل،
دا موجود نگاه کرد، خود معلوم بودم من فکر شدم علی نشورم تقاطی میتش
مگی حل تا تل اس میشت و ساتلو ز خون کیو دمو دکی چ حل تا منفق شم اوس می نمره تا دل تقاوت ور کوي او په کور نسته او خپل هم لدن دی پات شو.
دا فنان وای چې افغانستان کې تیر شل کاله ل امریکایانو سره په بیل بیل برخو کې کار او همکاري کړي او دوی د امریکا ل لوري ل افغانستان د کمپونو د انتقال سوي او په خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپای هیواد ته انتقال کړل سي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډېره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیرا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په اجتماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن د افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا کم او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ وو. د امریکا حکومت داسې وخت دا پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپل د اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ لبیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول سول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې دا وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدماتو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر غوې ستکړې منی کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګښتمه خبر کړي ویلي خځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره ملوي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دی او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوی ده. ورته ویل سوی و چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمنو څخه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زده کوونکي وایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بلابل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کیږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوه پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو مخکې لدی په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال رام گرانو زکون کو چټول بجو روغ او صحت مند به یاستې. گرانو زکون کو تاسو ټول ته دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوسته شرغلات وایم او هلال رام چې تل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموج او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه چې د یو سلو سلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیا وه د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیا موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلي د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپل فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمیرل کیږي چې لدې کباله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کیږي. نو د پدې کې یو هم په دې ګروپ کې هغه مشهور عنصرونه چې موږ تاسو وایو ډېر مشهوره چې د هغه د بیریلیم عنصر د چخپلې یو مشهوره کانی ډبورې دی یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ تاسو وینو چې پر څنګه مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سترانشیم ده، باریم او رادیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپل د ځمکني عنصرونو یا الکلي په نوم سره هم یادېږي. دوی کولای شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلي یا هم د الکلي په نوم سره مرکبات چې شکري جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کې په کافي اندازه چې شکري موندل کیږي. دا د دوهم ګروپ هغه اصلي یا هم د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه وو. د دې ګروپ د فلزات عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ تاسو بیلیم ویل. د دې ګروپ عناصر چې په خپل ورستي مدار کې په الکتروني جوړش کې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړش د هغه مساوي ده په ان اس 2 سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګونه لري. سپین رنګه عنصرونه دي یوازې په دې کې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپل خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کیږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه دي شیدو او د ویل کېدو درجه یې چې شیده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم د غسې ترڅنګ نسبت لومړي ګروپ ته چشته زیات ده. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوي چې کیږي زیاتېږي. خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی د خاصیتونو چې شکیږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بل مهمه ځانګړتیا هغه ده چې موږ تاسو ویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د شیدو درجه یا د غلیان درجه، د ویل کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاتیویټي خاصیت د دوی ده. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بل ځنګړتیا ګران زکون کو هغه داده چې د دې ګروپ فلزات چې دی په آزاد یا هم په خالص ډول کېدل شي چې په طبیعت کې وو موندل سي. دا هغه څو مهمي ځنګړتیا و د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبرې پیژنو چې یا هم د غوس خدابریل په نوم سره یادېږي چې لاندې دای مالیکولي فرمول د چې تاسو ویني. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دی چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي چې دای هم مالیکولي فرمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فرمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني. او سلرم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فرمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهور کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تاسو ګران زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ د عناصر څخه یو هم موږ تاسو کلسیم پیژنو چې کلسیم څه ډول عنصر ده په څومره فیصدي سره موندل کیږي او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. تاسو ګران زده کوونکو کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري. موږ تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره شودل کیږي. او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې مخې د دروي څخه تر څلور فیصد پورې دوی چې شلري شتون لري یا موجودیت لري. او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بنه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په همدې ترتیب د تباشیرو او د مرمر و دولومایت د په همدې ترتیب مهم مرکبات یو هم د جسپو سیام په نوم سره یادېږي. او په فولرایدونو کښې همدې ترتیب د نورو عنصرونه کیدای سي چې دوه کلسیم یو ځای وموندل سي البته په خالص ډول. رضو ګرانو زده کوونکو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو. که چیرې موږ تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو. که چیرې موږ تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجې سانتي ګرید تودوخې د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه سوې ده. او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي تشه سوې ده پر اساس باندې تولیده سوې ده. او بل که چیرې ګران زده کوونکو کلسیم هایدرو اکساید چې خپله د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي دا هم یو مرکب ده. که چیرې وګورو د دې چونې څخه موږ او تاسو د سمنټو په جوړولو کښې زیات استفاده کوو. او دا مرکب چې د خپله د چونې د ډبرو ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي په د هغه د تودوخې په ورکولو په نتیجه کښې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاسته راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي. په نتیجه کښې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي. او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادېږي دا لاسته راځي. او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادېږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده دا مرکب ده چې همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې هغه بیا کېدای سي چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره وښي چې کلسیم سلفیټ د اوبو سره یو ځای که چیرې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخې په ورکولو سره موږ او تاسو اوبه او په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګران زده کوونکو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات وو چې موږ او تاسو ولوسته. او بل ګرانو زده کوونکو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې ده دا کېدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کښې د دې استفاده وسي. یو هم کولای سو چې د سختو اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو. او په همدې ترتیب د بلچنګ پوډر د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پوډر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه په غازات او الکول کې استفاده ورڅخه وسه د سیمنٹ په جوړولو کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او داسې نورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کېدای چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو کې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وو رازو اوس د لوست په دې برخه کې مور او تاسو یو بل عنصر د چاغم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري المونیم چې د پام دې ترتیب سره مور او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او مندل کیږي او کېدای شي المونیم هم د دې سره چې هم په کانی د بور کې او هم د هغوی غلظت چې شته ډیر لږ ده چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ شي د دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکی ځانګړتیاوي لري او غیر فلزي ځانګړتیاوي ډیر لږ پکې لیدل کیږي او یوازې یوازې د غشتلو تیزاب او غشتلو یعنی قوي الکلی په مقابل کې یو امفوتریکی خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کېدای شي د دې عمل چې امفوتریکی خاصیت لري د شباب فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي نو ام دې ترتیب سره المونیم چې د دزمه کې د پکشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې عمل او 0.5% شتون لري او پام دې ځکه تاسو ګورئ د المونیم هغه دوګونی ام فطریکی خاصیت په دې معادله کې لري چې المونیم د سوډیم هایدرا اکساید سره یو ځای په دې ځکه چې او د دې ترڅنګ دوه مالیکول او به هم لري چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځکه چې سوډیم المونیمیت اکساید چې د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو ان دې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتو کلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ او تاسو وینو تاسو ګران زده کوونکو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې سډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو ګران زده کوونکو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوی طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده چې لمړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسي چې د بایر دروش پر 65 باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو داسې چې بیا لا سره غلی بوکسي ته کچیر موږ تاسو او یا د پینګو څخه ویا هم او یا درجه د سانتیګریډ ته دوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلي راو یک اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کی راو بل اخره المونیم اکساید او په دې ترتیب سوډیم المونیت څخه ورسته بل اخره موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم تر لاس راځي او په دې ترتیب اکسیجن ګاز تر چې شکیږي ازادي او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لمړی طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا په صد لګښت د دوی د زیاتې نسبت لمړی طریقې ته چې په دې طریقه کې او بنه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاسره غلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتچ په لاسره کوي المونیم په لاسره کوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلاسي چې دا د المونیم د لاسره وړلو طریقه و بل ګران زده کوونکو راځو د المونیم حل جلرون کې مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستون د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاست راځي المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاست راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچري دوه اتومه المونیم د درې اتومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مشته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په دې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاست راوړو او په نتیجه کې درې اتومه کاربن مون اکسایډ چې شکرو پلاس راوړل سي دا خپل چې دا یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدل او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچيري د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې شمیرل تاسو د دایمیرونه پلاس راکې یا دایمیر ترې جوړی لکه څنګه چې تاسو ویني المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم اید یو ډیر قطبي مرکبات دي نو لدې کبل دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکولونه په بنه ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري که چیرې موږ تاسو وګورو د المونیم کلوراید د تکنیک سره د دوی هغه د هالوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سوپ د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکه په کیسه سره داسې تعامل کولای شي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي نو زکوونکو د لوست در زوونی برخې تر راغلو چې په دې برخې اوسو سوالونه مطرح شوي لمړی سوال المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي دوهم سوال المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري او هیموګلوبین چې دریم سوال یا ورسته سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د 12م ټولګي کیمیا مضمون 14م لوست شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي کرونو د کون کوزموج او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده کیتونونه چې د یو سلو نه 50 صفې څخه فایل تر یو سلو دروش پته می صفې پورې به دوام ولري کرونو د کون کوموج او تاسو که هم په تیل وستونه شي اوس به مرکبات او د هغوی فزیکی او کیمیاوي خواص چې یو هم خپل د الدهایدونو او کیتونونه و چې الدهایدونه موږ او تاسو په تیل وسک شي ول وستل چې د اوس به مرکبات د جملې څخه شمیرل کېدل په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکی او کیمیاوي خواص نن ورځ موږ او تاسو راوځو په کیتونونه باندې باس کو چې خپل کیتونونه سره ډول مرکبات مور او تاسو ویل چې کیتونونه چې د خپل د هایدروکاربونونو هغه اکسیجن مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شیشوي یو شوي یا هم تر شوي عبارت د کیتونونو څخه دي چې مور او تاسو داس هم ویلې سو چې خپل هغه مرکباتو کې کچیر د کاربینول او صفوي ګروپ خپل د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې وسی عبارت ده کیتونونه څخه دي چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونی رابطه د اکسیجن سره او په دې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلې موږ او تاسو د کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویل نن زه کوم کوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم شودنه باندې باس کو یا شهیږي چې خپل د کیتونونو نوم شودنه موږ او تاسو ویل چې په دوه ډول سره تر سره کیږي یو معمولی طریقه سره او بل دای پاک په طریقه سره کچیر په معمولی طریقه کې موږ او تاسو او ګورو په معمولی طریقه کې موږ او تاسو کولای سو چې لمړی د الکایل کلمه یا هم د لمړی پاتیشنی کلمه اخلو نو مخلو او بیا پام دی اساس باندې د لوی پاتیشنی کلمه ذکر کو ور سره یعنی د لمړی د الکایل کلمه ور سره تشکو ذکر کو بیا په فایل کې یا په اخر کې ور سره د کیتون کلمه ذکر کو لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې ویني چې په لمړی مثال کې موږ او تاسو کچیر او ګورو په معمولی ډول سره نوم شودنه په دې ډول سره کولای شو چې دای میتایل کیتون یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې سوي دي یو شوي دي یا د میتایل مرکب چې سوي دي وزه شوي ده نو په دې اساس وایي چې دای میتایل کیتون دوا مثال کې ګران د کون کوم راو تاسو وینئ چې لمړی د کوچنی الکای پاتیشنی او بیا په دې ترتیب سره د لوی پاتیشنی کلمې چې سوي دي ذکر سوي او په بل اخره په پای کې د کیتون کلمه ور سره ذکر سوي ده لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل نیو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وزه شوي ده یو هم ماینس کریم ورو تاسو یې چې خپل د کیتونو وظیفوي ګروپ ده چې دا په معمولی ډول سره او دای په طریقه سره ګرانځ د کون کوم ورو تاسو کچيري د کیتونونه مې شو دنه خپل د پاک په طریقه سره داس ترتیب کړو چې لمړی اور زنجیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپل پاغه کې چې شو سي نشته اوسې باید وټاکل سي بیا ورسته نمبر وهانه د چې د نمبر وهول سره ورسته د زنجیر له هغه کاربن څخه باید فایل سي کوم چې د کاربینول ګروپ پکشي وجود ولري او کچنی نمبر وهانه چې شکرو ورته غوړو کړو نو لمړی د هغه کاربن نو مخسل کیږي کوم چې معاوضه ورسره ترل شوی وي بیا ورسته کولای شو په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر او هم د ترتیب سره بلاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کې ویني کچیر موږ او تاسو ګرو په دې مثال کې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپانیون دی پروپانیون لمړی او ځین انتخاب سو بیا شماره گزاري وشوله بیا په هم ترتیب تیب سره د هغه کاربون نو اکثر شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ده نفس شوی نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون باندې پروپانیون یا هم په دوام مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی په دریم کې پینتالین همداسې ترتیب سره نور مثالونه هم موږ کولی شو چې دا ټول د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکی خواص باندې ژغیږو که څه موږ او تاسو وایي چې خپل هغه کوچنی مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپل هغوی په مایع حالت کې دي کچیرې د هغوی کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپل کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپل په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي نو مایع کیتونونه چې د هغوی د کیمیاوي رنگونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کیدای شي په زیات اندازه سره حل شي یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو پزرپور بوی هم لري چې د هایدونو سره ورته بوی لري کیدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي ووسی خو به هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کېدای شي چې ټینګ او مستحکم اوسي او په همدې ترتیب سره ګرانز د کونکو د هغوی مولي کتل لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکی یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتل درلودونکي اوس بیا د هغوی د ایشېدو ټکی چې شوي ټیټوي نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکی خواص موږ او تاسو ول وستله ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کې د هایدروجن اټوم شتون نه لري نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاد عمل په توګه خپل فعالیت نسی تر سره کولای نو دغه مرکبات کولای شي چې خپل په ایجایي تعاملاتو کې د اکسیدیشن د عمل په توګه شوخلي برخه واخلي نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري نو کچیر کیتونونو تر ډیره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربونی زنجیر چې د خپل پی او په پایله کې عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه بدوي تجزیه کیږي نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونو چې دي خپل په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونو چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې تشکیږي تجزیه کیږي نو دوی کولای شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپل د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلستون یا د نیکل پلاتین او سره په پښتون کې تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دوی می الکولونه تشکیږي لاسته راځي یا هم دوی می الکول باندې تشکیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کې کیتونونه چې څوله ارجاس والا یعنی کچیر مجاوتاس وګورو د اسیتون فنوم سره مرکب ده د هایدروجن سره یو جمعي تعامل ده نیکل کتلس په موجودیت کې تر سره کوي وینو چې مرکب تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمی الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاس راځي. کچیر وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثبات حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپل د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن پاتوم باندې نشته ده. نو په اوبو کې هغه حل شوی کیتون او هایدریتي حالت چې د خپل یو تعادل کې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپ نه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولون چې شته رازو ګرانو زده کوونکو اوس د لوس په دې برخه کې مور او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي. البته کیتونونه چې دی مور او تاسو د دویمی الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو دا چې خپل اغه اړوند الکول چې دی دا غس خدرا سراغول او کیتونونه د شیدو ټکی چې دی او صورت کې چې وی نو له همدې قبل کیتونونه چې دی د هغوی د بڑاس یا هم د بڑاسونو په حالت کې ترې چشکېره لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بل اخر کې موږ او تاسو د کیتونونو د بڑاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکر په لاس راوړل. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د سپونوم سره یادېږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فرمول C3H5O ده په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده ډیر تیز بوی لرونکی ده او هر البته یو الوتونکی ماده هم ده او په 55 درجه د سانتیګرید کې په کیدو راځي په اوبو الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حل سي. البته د عضوي موادو لپاره یو شمه لال ده کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي. هم دې ترتیب سره د ورنسو رنگونو د نوکانو د رنگونو البته پلاستیکونو او د غوړې د رنگونو او داسې نورو د هغوی د مشتقات او د ګنډو او لاکو د یو شمه حل کوونکې ماده په توګه بلل کیږي. البته اسیتون چې د ګرانو د کوونکو د هغو ګړو په تش متیاز کې هم شتون لري کوم چې هغه د شکرې له ناروغي څخه ضروري یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغي درلودونکي نو د دې وګړو د غتش متیاز چې دی خپل د اسیتون بوی درلودونکي د اواسیتون چې د خپل او په برنګ لمبه سره سوزي او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې چشته اوکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب وو او د ترتیب سره ګرانز کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون سره ډول لاسته راځي. البته ګرانز کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعي د تقدیر له محصولات څخه چې 0.5% اسیتون د خپل کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام بیا کولای شو چې موږ او تاسو د دقیق دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخ پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسره یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کیږي چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو چې په لاسره کوي وچ اسیتون په لاسره کوي دې ته کولای شو په نور میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې موږ او تاسو د لیلانې دسکا په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړه چې دا غس خوروسته د تودوخه ورکول سم موږ او تاسو وینو چې دلته دا وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس درځونی برخې ته را رسیدلو چې په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې لمړی سوال د اسیتون دوهم نوم عبارت ده لچې شلو الف میتایل کیتون ب اسیتون جیم فارمالدیهاید دال هیڅ یو دوهم سوال اسیتون ف الکولو او بو په هر نسبت حلیږي په خانه خالي ځای کې الف او ب ب عضوي جیم ایتر دال الدیهایدونه اسیتون کېدای شي چې په 0.15% په څه شي ډول جلا سي څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو یو پکې انتخاب کې مانا نه ګرانو زده کوونکو ساسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio